ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
Dada Voice of America di wada nandai twariya yakshan bevraz da kal di dwazara atlas sam da farwari da miyashti finza ustama niya tada Pakistan ki da mahal da shpi naha baji di Afghanistan ki atinimi awdalta Washington DC ki da rwazi ki wolas baji sawi di khabara wana wadandi kawun ki zayam kultum kakar
awza nisir kakar
yasara malgari usay da khabrunu lanjiz darta wadandi kawun khu wash say awal da khabrunu sata kuta
da khaybar pashtunkha padir Ismail Khan o mardan ki da pashtunu dwa zanan zwanan ناپیژاند کسانو په ډزو وژلې دي د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤلین وایي دواړه د لاریون ملګري وو د تازه وژنو په ضد د پښتنو په سیمو کې احتجاجونه سوي دي
د قبایلی سیمې منځنی کورمې ایجنسۍ په سلګونو خلک په احتجاجي لاجن کې پېښور ته رسېدلي او سبا به د ګورنر کور مخې ته احتجاج کوي دوی وایي لس کاله وړاندې په سیمه کې د عملیاتو په وخت وران سوي کورونه معاوضه نه ده ترلاسه کړې
نن تر ورځې پرې نه مو حکومت څه پوښتنه کوي د حکومتي لپاره ادارې جوشي ابرما د مو پوښتنه کوي او نو اوس مجبوران دغه خلک د محرومۍ د وجه نه فشار طرف ته بروس کوي
او کابل ته د ناتو ورغلی پلاوی ویلی افغان ځواکونو د ترګرو په ضد ګټي ترلاسه کړې دي
موږ ډېر زیات خوشبینه یو چې دوی دا وروستي پرمختګونه چې لیندې دي څه ویلي دا به ډېر مؤثر تمام شي او د دې وروستیو پریکړو باندې به مثبت اغېز ولري
او زه د خبرونو تفصيلات
د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان اوسیدونکي او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال غړي آفتاب مسید او د باجوړ ایجنسی انجینیر احسان الدین چې پروند وژل سوي وو نن د هغوی د وژنو په ضد احتجاجونه سوي راپورونه وایي باجوړ کې نن د یک شنبه پر ورځ غاټ احتجاجي لاریون سوي چې پکې برخوالو له حکومت څخه د قاتلانو د نیولو او د پاکستان په بیلابیلو برخو کې پښتنو ته د امنیت ورکولو غوښتنه کوله احتجاج کوونکو ویلي که حکومت د دوی په غوښتنو عمل ونه کړ نو لاریونونه به نورو سیمو ته وغځوي آفتاب مسید د نقیب الله مسید نزدې ملګری وو او د هغه د وژنې په ضد اسلام آباد پر لټ کې برخه اخیستې وه احسان الدین هم د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال غړی وو او مردان ته نزدې ناپیژانده وسلوالو وژلی دی
د قبایلی سیمې کورمې ایجنسۍ اوسیدونکو نن د یکشنبې اتوار په ورځ د خپلو غوښتنو لپاره پېښور ته لاریون پیل کړی او وایي چې تر څو یې غوښتنې نه وي منل سوي د ګورنر کور مخې ته به پر لت ناست وي د لاریون یو ګډونوال شوکت خان ډیو ریډیو سره خبرې کې ویلي چې دی د مرکزي کورمې خلک پنځه غوښتنې لري لومړی دا چې په مرکزي کورمې کې چې د فوځي عملیاتو مهال کوم کورونه وران سوي وو د هغې سمه سروې نه ده سوی د ټولو کورونه سروې دي وسي دویمه د پاسپورټ او شناختي کارډ دپاره د دفترونه خلاصې درېیمه غوښتنه دا لري چې 18,000 کډوال چې رجسټریشن نه وو سوی هغوی ته د 15,000 روپۍ ورکړې سي څلورمه غوښتنه لري چې 14,000 روپۍ چې ترکیاتي فنډ ګورنر ځنډولی دی هغه د جاري سي پنځمه دا غوښتنه لري چې مرکزي کورمه کې د اګریکلچر دفتر خلاص کړي
د افغانستان سرشار کابل ته د نیټو ورغلی پلاوی له ترګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان امنیتي ځواکونه بریالي بللی دي افغان چارواکو ویلي د افغانستان د روان وضعیت د ارزونی په هدف د نیټو پلاوی په دوه ورځني سفر کې د بلخ او د هرات ولایتونو له سفر وروسته د ملي امنیت د شورا له مشر حنیف اتمر د دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو سره لیده کاته کړي
د افغانستان د بلخ ولایت په خوانی ولایت محمد نور ویلی په کابل کې د حکومت خلاف احتجاج ځنډولې دی اته محمد نور په تیر لسو کلونو راځي د بلخ د گورنر په توګه خدمات تر سره کول او تیر کال د دسمبر په میاشت کې صدر اشرف غنی هغه د خپلې څوکۍ سلري کړو خو دوی د صدر غنی د حکم منلو ځای انکار وکړو او د هغه د ګوشه کوله امر غیر قانوني وټاکلو
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د شنبه پر ورځ په یو خلاصره د شام په جګړه کې شکیل ټولو ډلو ته ویلي چې د ختیځ غوطه په شمول په ټول هیواد کې د ډزبندۍ عملی کی او د سیمه محاصره دي ختم کړل سي د امنیتي شورا دغه قرارداد د ډیرو ورځو له مذاکراتو وروسته منظور شوی دی صدر ډونالډ ټرمپ وایي چې هغه پینټاګان ته ویلي چې په وټرنز ډی یا د زړو پوځیانو پر ورځ دی د هیواد په سر شار کې پوځي پرېډ جوړ کړي نوموړي دا خبره د فاکس ټلویزیون په یو پروګرام کې د مرکې په وخت کړې دغه مرکه کې نوموړي په فلوریډا او پارکلینډ کې په سکولونو کې په وروستیو ډزو او پوځي پرېډ باندې خبرې وکړې
د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه مو اوریدل
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه تاسو اوریدله او اوس هم وخت سوې دی د خبرونې پښتانه ستوري قربانه ناهید سحر استودیو ته راغله ده ستړي مسې او ناهید جانې په خیر رالی
په خیر اوسې کا کړې
ډېره مننه نن خو تا ټوکی له ځان سره راوړې
گاڑی کوشش کو
نو سما دا نن پلاس کی ستوری را خسته دی عجیب غوندی نه کنه
او کنه نو بس اصل کی دا پروگرام د ستور دی نو کله تندی ستوری کله پلاس کی ستوری کله پاسمان کی ستوری بسار دی کی ستوری ستوری زکه چې پختانه ستوری محفل دی کنه
بس ستوری ستاله ست در اوره سره
مننه مننه کا کر سی
ډیر مننه او ستاسو مل مانته هم شراغلی وای او ش خوندور خبرونه درته غواړم
ډیره مننه ډیره مننه کاکر سیب خیر ته ګرانو خبرونه السلام علیکم وایس اف امریکا دی وی ریډیو دی پښتون استوري میفل دی او تاسو کور باندې نه سحر درته خپل ټوله پښتون مینه هر کلی به مهله منه چې روغ جوړ به او دعا مې ته چې خدا باد او بریالي اوسې دی وی ریډیو دی روایت څنګه تاسو په خدمت کې حاضر ده همیش پښان په دغه پروګرام کې تاسو لپاره پښتون استوري د ژبې او د ادب سره تړلې د ادب د اسمان زلند استوري ملګری کو او د دې ترڅنګ پښتون استوري د نو کاغذ د جون هر میدان سره تړلې وی کا ادب وی کا فن وی کا صحافتی کو سیاستی خو چې د هر ځای پښتانه خپل ژبې د پاره کار کوي خپل ژبه ژوندۍ ساتلو کې خپل هڅې کوي دغه ملګری وخت تر وخت موږ تاسو سره معرفي کړي دغه هلې ځلې نن هم دغه لړۍ روانه ده په دغه سلسله کې تاسو سره نن کوم پښتون ستوري مېلمه کوو دغه نوم دی میا لطیف شاه شاهد څلور کتابونه لیکلي په کم کم موضوعات نظم نثر دواړو کې کار کوي مغې نه پښتو او لور ته هر کلی وایي ډېر په مینه په درناوي په خیر راغلی ستړي مې میا لطیف شاه شاهد صاحب
ډېر مننه نه هیڅ دي یو جهان مننه
مننه تاسو نه میا سیب چې د پروګرام د پاره وخت وېسو پروګرام کې به خبرې کوو تاسو په دې حل زل باندې زموږ تر څنګ زموږ اوریدونکو هم د دې پروګرام برخه وي کغې تاسو نه پوښتنه تاسو وختونه لري نو غي ته به هم د خپل ټلیفون شمیره ور یاد کو ګرانو خو ګوریدونکو میا لطیف شاه سیب نه کتا اوس پوښتنه لري تاسو وختونه لري نو د ټلیفون شمیره د 00202205003 او ویډیا نمبر د 0800 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سیوا کې خپل پروګرام د خپل ګران میمه میا لطیف شاه شاید تر څنګ مخکې بوزو. شاید سی بول خو زمونږ اوریدونکو سرزان معرفي کې چې خیبر پختونخوا کوم سیمې سره تعلق لري، کله کوم ځای پیدا شي، څومره تحصیلات مو ترسره کړي دي او نن سبا څه مصروفیات لري؟
مننه. نه هیڅ دي، زما تعلق د پختونخوا د نوخار سیمې سره دی. د خوشحال بابا سیمه ده او د خوشحال بابا په نوم پیژندل لري. او دلته په کال دوکم 1902 او یا یم کې زما په جرات کاکا چې کلی کې زیږون شوی دی. او زما تعلق چې کوم دی نو هغه د تعلیم د محکمې سره دی. هلته خپله وظیفه ترسره کوم.
نو دا خو ستاسو شخصي تعارف چې کوم سیمې سره تعلق لري، سر کوي، درس تدریس سره علاقه لري، خو شعر او ادب ته څنګه راغی؟ دا پېښه د کم عمر نه او د شاعر محرکات مسو د شعر باره کې هر چا مختلف تصور دی، خیال دی، تاسو د شاعر محرک سو
خبره دا چې د بیبي چې زه چې کله په سکول کې وم او په ونډو مات کې وم نو دا هغه وخت نه زما د طبیعت چې دی نو د شعر او شاعرۍ طرف ته اشاره لرلو. او چونکې زما تعلیم په انګریزي میډیم سکولونو کې و هغه زمانه کې، نو ما په اردو ژبه کې په انګریزۍ کې لیکل شروع کړو. او بیا هر کله چې زمونږ دلته یو ډېره لویه ادبی اداره به ورته ویم مرکزی پښتو ادبی جرګه چې هغه په 1903 کې قائم شوې ده. نو دا هغې سره چې کله زما رابطه جوړه شوه هغه مجلسونو کې زه کېناستم، نو د هغې نه پس د خپلې مورنۍ ژبې سره زما تعلق زیات مضبوط شو او بیا ما په پښتو کې لیکل شروع کړل. نو دا مې وجیبه ونې خبره ده چې زما لومړي دوه کتابه چې دی دا په اردو ژبه کې چاپ شوي دي او د هغې نه وروسته بیا ما په پښتو کې زما لومړی کتاب د یو بل سپرلي په نوم باندې چاپ شو چې په هغې کې اجمل بابا، اجمل خټک بابا هغې لیکل کړي وو. هغه راځو چې هغه کابل نه تازه تازه راغلی وو او هغه سره چې ناسته پاسته وشوه د پښتو ژبې سره زمونږ دا مینه یو څو څنګه شوه او د هغې نه پس بیا ما په شانې دي کتلي او د انتظار په سلیګو زما دویمه شعري مجموعه وه او د هغې نه وروسته بیا افسانه ما لیکل شروع کړل او افسانه کې زما ړومبی کتاب د کټماله په نوم باندې هغه چاپ شو او بیا اوس لږه موده وړاندې تېر کال زما ړومبی ناول د جنجات په نامه باندې هغه چاپ شوی او خپور شوی دی.
خجی او تاسو وایئ چې اردو کتابونه مخکې چاپ شوي وي؟ هغه تاسو کوم اولنی دوه کتابونه د اردو هغه شاعري و کسو چې رومني کتابونه مو چاپ شوي
هغه هغه هم شاعري ده بلکې هغه نه پس یو درین کتاب هم رستو بیا مو لیکل خو هغه ټول شاعري مجموعې دي.
خجی ټول د کشپګو کتابونه مو چاپ دي؟
جی زما او کتاب چاپ شوی دی تر اوسه یو دوه نورم تیار دي ډېر ضرور به انشاءالله هغه یو پښتو کې دی یو اردو کې ډېر ضرور به مینهوالو ته په لاس ورشي.
نو اردو کې هم شاعري کړې ده، پښتو کې هم شاعري کړې ده او درس تدریس سره هم تعلق لري. نو څومره لکه خپل ژبه کې د یو لیکل کول د خپلو احساساتو څرګندونه کول او په یو بل ژبه کې څومره فرق لري؟
ډېر فرق لري. غوزه په مختصر داسې وایم چې په اردو کې ته ما لیکل کړي دي نو په پښتو کې مې سوچ کړی دی او بیا مې په اردو کې لیکلي دي او په پښتو کې لیکل چې بیا نو هغه بیا نېغ په نېغه لیکل وي نو ما به خیل په مورنۍ ژبه کې لیکل دا فطرین دي او دا آسان دي او دا د انسان د مزاج سره ډېر زیات سمون کړي نو زه خو په دغې نتیجه رسېدلی یم.
خجی شاید سے څنګه چې وخت اردو سره سره هر څه کې بدلون راغلی دی، هر څه د ترقی یا جدید رنگونو سره آشنا شوی دی، دغه شان پښتو ادب هم د ډیرو جدیدو تقاضو سره آشنا شوی دی. دغه شان پښتو ادب کې ډیر څه داسې راغلی دی پکې نوی نوی اصناف راغلی دي او بیا پکې د نثر په حواله سره ډیر جدید رنگونو کې به یو رنگ علامتي هم دی. نو تاسو چې کوم د لیکونه کړی دي، افسانې هم تاسو لیکي، شاعري، نو دې کې څومره حد پورې لکه د علامتي رنگونه دي یا دغه قسمه رجحانات د تاسو په کوم نظر ګوري دغه علامتي رنگونه په لیک لوس کې؟
دا چې دا ناهید دي دي چې وخت په وړاندې دي نو ځان سره خپل تکاږي په خپل روړي علامت نگاری یا د علاماتو استعمال په نظم او نثر دواړو کې دا د وخت ضرورت هم دی او زما خپل یو بل سوچ هم دی چې دا شاعري خصوصا داسې یو صنف دی چې دا د لوار کار خو دی نه، دا د زرګر کار دی او ډېر نازک کار دی. دا علامات چې دي نو دا خو پخوا راځي په شاعرۍ کې وي، خو زما نثر چې کوم دی نو هغه هم ما شعوري حسن وکړي ده د ما په نثر کې علامتونه د علامتونو په ذریعه باندې ما لیک کړی دی او دا د زرګرۍ کار مې کړی دی، د دوار د کار نه مې ځان ساتلی دی. نو زه خو دې ته په ښه سترګه باندې ګورم او زه وایم چې دا د ادب خاصه ده چې دی به خپل اظهار د علامت په شکل کې کوي، نیغ په نیغه به نه کوي او خلک به د هغې نه خپله معنا په خپله پورته کوي.
خو علي ځینې ناقدین په دې حوالې سره یو مختلف نظر لري یا په دې نیوه کې هم کوي چې ګنې شاعري یا لیک لوس یا نثر یو که نظم یې هغه د ولس لپاره لیکلی کېږي او ولس چونکې هغې نفسیاتو ته به کتلی کېږي او دا علامتي دا چې نو د خاصو خلکو د پاره عام انسان یا عام ولس د نفسیات نه اوچت وي، نو آیا دغه شان لیکونه ادب ته زیان رسي؟ تاسو په دې حوالې سره سوای
تر څو هدا پوری هو ناګیدین چې دا تنقید کوي نو دا په ځای دی زما خپل ذاتی تور دا خیال دی چې ادب لپاره د ادب یوازې نه دی او په کار دادا چې موږ په علاماتو کې هغه رنګونه خپل کړو او سره سره د ولس تربیت په داسې طریقه باندې وکړو د خپلو یعنی که مشاعرې دي زمونږ او که اجلاسونه دي زمونږ چې د ادب تربیت سره سره په ولس کې روان وي نو زما په خیال دا خبره به ډېره لرې نه وي چې زمونږ ولس چې دی نو هغه به هم د علاماتو او د علامت نګارۍ پېژندلو کې او د دینه با پوره پوره خوند والی یو بل اړخ د دې دا هم دی چې ټول ادب چې دی نو دا د ولس لپاره نشي لیکلی د ادب څه برخه چې کنه دا نو هغه د پوهانو لپاره او د پوه خلکو لپاره لیکلی شي نو فی الحال په موجوده حالاتو په تناظر کې به زه دا وایم چې نن سبا علامت کې لیکل علامت نگاری چې دا نو دا د ولس لپاره یقینا چې نه ده او په دې باندې خاص خلک پوهان چې دین هغه ور باندې کوي او زه نه لرم چې په راتلونکي کې به
شاید صرف مونږ دغه شند دی جدید تقاضو ته ګورو یا د وخت پرمختیاوې ته ګورو د دې په حوالې سره بیا مونږ په پښتو ادب مجموعي معیار ته په کم نظر کتل کیږي ستاسو په خیال کې
زما خیال لري چې پښتو ادب هغه کله تقسیم کما په نظم او نثر کې نو نظم کې هو په پښتو ادب کې ډېر کار شوی دی او د دنیا هر ادب سره کومه د پښتو ادب تقابلي جایزه واخلو نو ما په خپل پښتو ادب د چانه مرستو نه دی په دې باندې ډېر بحث کې دي چې په کوم اړخ ته زیات کار شوی دی او تر کومه پورې د نثر خبره ده نو چونکې د بدقسمتۍ نه زه نه پوهېږم چې آیا د پښتنو په فطرت کې د نثر طرف ته رجحانات کم دي که څه وجه ده چې زمونږ تاریخي طور باندې زمونږ رجحان د نثر طرف ته کم پاتې شوی دی او د هغې باوجود چې کوم نثر لیکلی شوی دی نو زما دا خیال دی چې د نړیوال ادب سره د هغې مقابله کېدای شي خو ډېر کار په کار دی او زیات کار په نثر کې په کار دی نو په را روان وخت کې زه دا تمه لرم هیله لرم چې په نثري ادب کې به زیات کار وشي او موږ دا مورنۍ ژبه په دغې طرف ته مخ په وړاندې بوځو
تاسو وایئ چې په ادب کې نثر طرف ته زیاته اړتیا ده زیاتره ناقدین اوس دا نظر لري چې او په پښتو ادب کې شاعرۍ ډېر کار شوی دی او نوي شاعران چې هم څومره نوي لیکوالان راځي زیاتره شاعري کې نوي نوي جدید رنګونه راوړي خو نثر طرف ته د رجحان کم دی نو څه ګڼئ چې څه قسمه ادب په کار چې تخلیق نثر کې بیا څه په کار کم طرف ته څه قسمه کتابونه په کار دي څه په کار دي چې نثر کې ولیکل شي څونه کار په کار دی په کم طرف باندې کار په کار دی په کم موضوعات باندې لیکل په کار دي
خبره دا چې د ناهید بیبي چې د وخت قسمت نه زمونږ ټولنه د سلویستو 500 کالو نه چې کوم حالات نه تیریږي نو په دغه حالاتو کې خو د انساني فطرت تقاضا دغه ده چې د هغه چاپرچل کې څه کیږي نو دا هغه لیکونه چې کوم دی نو هغه به یقینا چې د هغې نه متاثر کیږي نو زمونږ په خوا کې زمونږ په ګاونډ کې بیا زمونږ په خپل کور باندې چې د 450 کالو نه دا کوم لمبه لمبه حالات دي او اور لګېدلی دی نو زمونږ شاعر ادیب هغه خو د دینه بهر راتلو ته زه به دا نه یم چې تیار نه دی خو زه به دا وایم چې څوک یې پرېږدي نه بهر وتو ته نو زیات لیکونه زمونږ چې کېږي نو په دغې حواله کېږي خو البته زه دا یوه خبره کوم چې د دنیا تاریخ چې مونږ وګورو نو داسې لمبه لمبه حالاتو کې همیشه داسې افاقي ادب تخلیق شوی دی چې هغه د راتلونکو د راتلونکي کې بیا هغه په لوی ادب کې ادبي عالیه چې ورته مونږ وایو په اړه کې شمار شوی دی خو د بدقسمتۍ نه مونږ د خپل لمبه لمبه حالاتو نه دغه فایده هم تر اوسه نه ده پورته کړې زما نه دی خیال چې مونږ په دې تیر 45 کاله کې هغه ادب تخلیق کړی دی چې هغه مونږ په عالیه ادب کې وشمیرو زه یم چې کله د خپل لمبه لمبه حالاتو نه مونږ فایده اخیستې وي په دغه کې مونږ کړې وي نو ډېره بخاوه او تمه د دې خبرې لرو چې خدای پاک به زمونږ د پچا پر چل لگے دلے اور مر کی اور بیا بمونگا آغا زوق جمال چھ ستمونگا وائیو داغے سر تڑلی معاملاتو باندے پل نظم او نصر اولی کو لگا زمان ہی لے دا دگا زمان میں دوں گی
شہر سے دنگ اکثر بھی لکھی کہ جی پختان کتاب سرمین نے لری کتابوں خود پر پختو ادب کی چھاپ کی لگے دے ہو لستن کی نشتہ نو اس سے وجہ دا چی پختو ادب ہر کا پختان زوانان دے اس کو قتل کی کہ دیر چی لکا پیدا شوی دے اکثر گلہ دا لکھی کہ جی دا زوان کول بوردو کتاب گور انگلیش کتاب گوری خود پختو کتاب آغا مرپا مینہ نو گور نو وجہ سے دا چی آیا کتابوں شتنا گران دی میاری ندی سے وجہ دا دیکی دے شی
ویسے خبر ادا نہ ہی بی بی چی او کو ترسہل پورے را خبر یعنی زمونگا شاید کہ فطرت کی وی چی زمونگا دا پختنو دا کتاب سرا حالانکہ تاریخی طور کرمونگا ہو گرو نو دیر لے لے خلقم اگا پختو شعر و ادب پیدا کر دی تو عام اولس کی کمونگا ہو گرو نو واقعی چی دا کتاب لستل دا کم دی ترکم جی تاسو دا خبر ہوگا جی نور جو کتابونا خلق لولی او پختون ولولی نو دام حقیقت ته ولدی غټه وجدا ده چې زمونږه تعلیمی جبه چې کوم ده نو هغه پختون ده او تر کومه پورې چې تعلیمی جبه پختو شوی نه ده نو تر هغه وخت مونږ د یو طالب علم نه یا د یو علک نه یا د جنین نه دا توقع څنګه ساتلی شو چې هغه په پختو باندې پیږي او پختو کتاب ولولي دا یو ډیره لویه کمزوري ده چې د سرکار سرپرستی نشته دی زمونږ ژبه مورنۍ ژبه متعلمي نه ده نو په دغې وجه باندې مونږ د کتاب نه لرې پاتې شوي یو او عام نورو ژبو کې چې کومه کتاب لوستی شي نو په پښتو کې هغه هم نشي لوستی دغه زمونږ یو بدنظیب ورته وایم
نو څه په کار دي څه داسې کارونه په کار دي چې لیکوالانو ته شاعرانو یا ستاسو سے نظر لے رہی چلے کدا سل لاری راوی سل پکاری چی پختو جب جندے پا دی شید دی خلق و اثر پختانو و اثر دزوان کل و اثر مینہ پیدا شی
زما پا نظر کی خو چونکہ زما خود درس و تدریس سر طالب لے زما پا نظر کی خود اٹھوڑو نا لوی کار لکن چی ضرورت تے اگر دالے چی زمین دا پختو جب چی کمدانو دالے زمین دا تدریس جب شی لاغی نا پس دا نور خبر رازی او زمونږ حکمرانانو ته پکار دي چې هغه د خپلې مورنۍ ژبې قدر وکړي او په یوازې په دغه شکل کې نه بلکې د دې د کتاب د شوق زیاتولو لپاره د کتاب سرپرستی پکار ده او هغه ګوره دنیا کې هر هغه ژبه ژوندۍ ده نن او هر هغه ژبه ژوندۍ پاتې کېدلی شي چې هغه ده معاشیاتو سرا یا د اکنامک سرو تړلې شي چونکه مونږه دغه کار هم نه کړې چې هغه د مونږ تدریسي ژبه نه ده نو هغه د مونږ معاش سره نه ده تړلې چې د معاش سره نه ده تړلې نو د هغې په وجه باندې بیا ظاهره ده چې خلک هغه طرف ته زور کوي ګوره تاسو ګورئ زمونږ په دې زه دا ځینی خبره کوم چې چونکه دا چاینا کوریډور زمونږ په دې ملک باندې د دوه څلورو کالو نه معامله روانه شوې ده نو ډېر خلک لګیا دي د چاینا ژبه زده کول غواړي او ډېر زموږ سټوډنټان چینا ته روان دي غي میډیکل هم په چینا کې کول غواړي بل څومره کې وایي د دې سره تړلي چې کوم معاشي ترقی به راځي نو موږ په هغې کې ځان ته ځای پیدا کړو نو دا یو مثال دی څرګند مثال دی د دې خبرې چې په دوه څلور کاله کې خلک دې طرف ته دومره خلکو رجحان جوړېدی شي نو که دا خپل ژبه مونږ د معاش سره وتړله نو ولې به داسې نه کېږي چې دا مورنۍ ژبه خلک غورځوي بیا او نورو ژبو ته ځي
ښه جی شاید سے خبر روان دی او وارن سس په افسانہ په ناول هم خبر یو کو د پختو په ادب کې د یو په حواله سره خبر کو خو شعر او شعر په حواله سره تاسو دوه کتابونه د پختو د شعر چاپ شوی دی جوبل سپرلی او د بل سنوم دی یو جوبل سپرلی
انتظار پسلی
د انتظار پسلی
سلی
خسلی د انتظار پسلی دا تاسو او دین علاوه د اردو شاعری هم نو د شعر که حوالی سره خبرې کو بیا د نه سوا نورو نو بیا خو وخت را سره بیا لګي کې نو ځین چې اول د نه سوا ورو په منظوم ادب کې غزل بر سره شریک وي نظم بر سره شریک وي کنه سبا حالات باندې مسلې کې لوي
زه چې سم څه تراو غو به تاسو ته وایم
ها جی مهرباني وکړئ ارشاد
لا یو نظم دی
ارشاد
د دې عنوان دی د سوار لسم سپوږمۍ د نیمې شپې په شال کې پټه راتلا د نیمې شپې په شال کې پټه راتلا رانای رانای د سوار لسم سپوږمۍ ستورو حیران حیران پښته کتل انندارو د دویمې سپوږمۍ او د جمی شپه د جمی شپه چپ چپیا تنهایی د جمی شپه چپ چپیا تنهایی او سې سترګو کې وی تلوسې د زړه درزا یې په میازبین سینا د زړه درزا یې په میازبین سینا لکه وی ټولې د قیامت علامې او لنډ قدمونه لوی لار لري تګ لنډ قدمونه لوی لار لري تګ بوج د ځوانۍ یې نری ملا ماتوي د وجود لخته ماتیږي په بند د وجود لخته ماتیږي په بند سند لیواله نظر ساماتوي او خلیګو بیکورا یو ځانی ودا خلیګو بیکورا یو ځانی ودا خدای خبر چرته تلا پشپلې ونه او د خوشبوې سړي کې چاپیر خورې دي د خوشبوې سړي کې چاپیر خورې دي لکه د نیمې شپې راڼې وجینې او د کچلارې نه چې کوزه شو دا د کچلارې نه چې کوزه شو دا او پوخ سړک یو تور موټر ودرېده د موټر مخ کې دروازه لرې شوه لکه د ژوند فضل پر هر ودرېده او زړه په لړزنده بڼو درزېده لږه پشا شوه د رڼا په لوشا اندام اندام په ټول وجود رپېده او شپه شوخ په نیولې د حیا په لوشا او ناڅاپه سپینه سپوږمۍ وبوږنېده ناڅاپه سپینه سپوږمۍ وبوږنېده مازور پروت رنجور لالې وریاد شه مازور پروت رنجور لالې وریاد شه او یا ورته خپل وګې بچي وریاد شه او شاید چې خپل بې پیو ته وریاد شه نختي روان شوې سپوږمۍ تته شوا خپي روان شوې سپوږمۍ تته شوا هر څه شو هیل او مور ولی پاتې شوا آیا ناموس پختو موټر کې لاړه آیا ناموس پختو موټر کې لاړه د ژوند پکور یو بې وزلی پاتې شوا او زړه چاو دی مینا مجبورو اخوړه زړه چاو دی مینا مجبورو اخوړه سپینه سپوږمۍ تورو تیارو اخوړه
ډیر ښه ډیر ښکلی ډیر زبردست نه ده د یو حقیقت یو تریخ حقیقت د دغه ټولنې
حقیقت او د بچا خوښ شوی نه ده تریخ حقیقت نو زه ته نه بخنه غواړم
بس دا د ټولنې حقیقتونه دي بالکل دا د ژوند تړلې خبرې او بیا به خلک سره لکه د کونترې بسترګې پټې کنه وي پیر ګوګشته کې بسترګې پټې چې پښو راته نه ښه دا سترګې پټول خو دا حقیقت دی دا ګیر چې پیر او دا داس ډیر کې سي دي خو لکه څوک نه دا درد نه دي خبر هغه دا غي شاته مجبورونه نه دي خبر خو صرف د دې نه خبر ډیر 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 مننه اوس یو څو ورځې کې خپل شازم د مسلمان ملیشیا نه ګورو چې دې سپوختنه لري په خیر راغی ورجنه
نه خورتا ته مېلم ته زماره طرف نه د مينې خلوص ډک سلامونه وړاندې کوم
وعليكم السلام
زه به یو پوښتنه کول غواړم ورجنه او مېلم په نظر ته غواړم او پوښتنه مې دا ده چې لکه دا تیر وخت مطابق ما چې موږ وګورو په شاعرۍ کې د ځواني په وخت کې اوس په بوډاتوب په وخت کې لکه په کم وخت کې شاعري په سړی باندې داسې خلګي لکه د بوډاتوب په وخت کې یا لکه د ځواني په وخت کې یا د تیر وخت مطابق ما چې اسې وګورو نو شاعري لکه د تیر وخت خلکو شاعران ډېر تیر شوي دي او ښه ادبي شاعران اوس هم داسې ښکلي شاعران ادبي تیر شوي دي خو د تیر وخت او د اوسني وخت کې څه بدلون داسې راغلی دی او کنه او وسمته یو نه زموږ ورته او بل بته هم او موږ چې کوم یانو یو ګرنده موږ دې پروګرام ته ناشته او لکه دا به غوړ موږ دې نه
شازم رورته راته وای شازم رورته راته تاسو عمر دې تاسو عمر څومره دې
زما عمر
او
یاره زما عمر خو چې کوم یانو 70 سال عمر دې
خاصا کوم قسمه شاعری خوخه ده
زما خو زخه ګور دا زما اړو شاعری خوخه ده دا شاعر چې کوم ده تاسو نه دی چې شاعر لکه اوس کوم یو سندرغاړې دې مطلب دا راځي دا خپل سندرغاړې یو شاعری شاعری دا دې کوي یو چې کوم ده نو چې کوم یو شاعری دا په مونږ نه وایي چې دې صحیح دا شاعری دا غوړه نه ده یا څه یا څه یو مونږ او اړو شاعری چې کوم ده د خلکو خوخو او لکه زمونږ په اړو باندې چې کوم ده نو او ګنا کو خپل نه وایو کنه نو مطلب دا راځي چې بل هغه ته خوږ دو کنه
د خدیر من شازم رور ما وچ لکه هر انسان ته وجه خپل خپل عمر به کوم مرګ د چا کوم شاعری خو خیر ماته جستا کوم شاعری خو خبردار عمر خپل ته قاضی څنګه ځان ته ګورن هر څوک بیا خل ډیر من شازم رور لکه توري د پړچینار نو څنګه پروډوسر سم یو ډیر ښه شعر وي خو دې یاد نه دی وی چې ما څنګه پروډوسر سم هغه شعر لګو ای ما چې کله بال پلته و هو داسې می پزم کپرله ته هو دا شازم ته ډاله کګ ډیر من کجی میا سی یو بل رودن کې دراسه لکه توري د پړ چینار له ګورچې د سپختن له په خیره غلیا کې تور ور وعلیکم السلام وعلیکم السلام مننه
هیڅ زه ډېر ښه پروګرامونه دي یار واخه خسته نه ته مخې ته روانوي او کوم زبون ته ژوندای په کلچر په کلتور په ریواج په قومیت په الو
جی جی اور ورور جان
شیر میں تا ویو شیر میں تا ویو ہاں
ہاں
یہ شیر میں ودا ایدا سچتو کو
جی ورور جان زما خپل ټلیفون لیکم او کته چې سمو وی اواز مو غسی غیب شو په خبرم پینو شو مقدم رول دې موږ سره کم دینه خازه لیکه دور لیکم کته شو مقدم رول لیکم کته شو بخنه غواړو مقدم رول کته دوباره ټلیفون کو دی خو فرمایشو کو د شعرونو بیا شازم دنه د شعرونو فرمایشو کو لیکه توري خو چې کامونم جوندی چې سو خپل کلچر خپل ثقافت خپل ژبه خپل آرت دا جوندی ساتي او د سره مینه وینو به شک خو تاسو نه شیرنو فرمایشم کوی او باقی د پښتنه ز پیل شم ټلیفون لیکه کته شو نو چې په نور سه ویل غوخته تاسو د سه پښتنه وری دا
جی جی جی
ها جی جواب بل ورکي
نو خبره ده چې جی چې زمونږ انسان چې کله نه پیدا شوه دی نو دې د دې په خټه کې دا شی دی چې دا د خپل کلچر سره د وینا او محبت ساتي کله نه چې دا شعور پوښ شوی دی دا معاملې را روانه ده او تاریخ مون ته دا وایي او هغه کار چې د خپل کلچر سره تړلې وي د خپل خاور سره د خپل روایت سره تړلې وي نو هغه ژوندې کار وي او هغه کارونه په دنیا کې سربلند وي او چا چې د دې لمنه پریښي ده نوغه کارونه هغه ختم شوی دی او هغه نن پښمیر کې نه دی
خجی میا صاحب پروگرام وړاندې بوزو تاسو پر ناول افسانه خبرې کو خو ځین چې تاسو تاسو د ټکر आवाज خوخ دی نو د ټکر سه په غږ ورته خپل شاندې کلام وړاندې کو تاسو یې خوند واخلي بیا راځو تاسو سره په نثر باندې افسانه او په ناول باندې خبرې
ضرور دي ضرور
دا غزه د کلام تاسو ډالې کو
تخت تل فرار اے قیامت تشغ میں تخت تل فرار تد جام و ساقیارے یو خشتر انگین انکار تد جام و ساقیارے یو خشتر انگین انکار
عجب غند جنون نا امید و بے قرار عجب غند جنون نا امید و بے قرار ستا احساس دنن بند دے پیو خلی رنز بیمار ستا احساس دنن بند دے پیو خلی رنز بیمار سری د کشتلار د کشته د ګولو ډکا سر سری د کشتلار اے خیامت تشګامي بچے دے دل پران دا ہم جام دے ہم ساقی دے سوے سال و سبلتون دا یو ساس دے چی روان دے دا آواز دا سر کمال تا یو ساس دے چی روان دے دا آواز دا سر کمال تا یو درنگ ساس کی چیز غلی چاندر سید بڑے ٹال تا یو درنگ ساس کی چیز غلی چاندر سید بڑے ٹال تا اے خیامت تشگا ستا غم خوس غم نہ دے چی ڈوبی کی پا یو جام کے دا امید سپوگ میں دا پٹا تور لڑو دا مخام کے کلی دماغ دی تور خورشید مرگ جال دا ساقی جمال پٹ کڑے ستا دزڑ نبل جمال دے یو مست او شیرینا عجیبا دا غم نغمائے یو
مست او شیرین عجیب دغم نغمای تسرو زیاد کو لڈکا یو رنگین مقبرای تسرو زیاد
گرانو خبر دم کی وار تے بہر کلی وے پختان ستوری محفل او سس کر بنا ہے سہرے مکس مدے پروگرام کی میہ لطیف شاہ شاہد کی اوہ کتابوں نے چھپ دی پکی سلور د پختو دی او دوی کتاب چاپ ته تیار دی او دوبر کې اردو دی او کم پختو کې او ناول دی جنگزاد د نظمونو کتاب دی جوبل سپرلې او بل کتاب دی د انتظار پر صلیب کټمالې د افسانو مجموعه ده اردو کې هم لیکل کې نو خبرې وسره کو سنگ شای صاحب زنګ من مستیا مخه خوښه ده ټکر سی دا غږ
ډېر خوند یو کو ډېر خوند یو کو ټکر سی بواز او د غنی خان کلام ډېر خوند دی
نو اوس براش تاسو نه سر د افسانم تاسو لیکلي افسانی کټمالا تاسو د افسانو مجموعه د جنگزاد تاسو ناول دی نو افسانی د کوم قسمه موضوعات دي یو خو روایتی افسانه دی یو علامتی افسانه تاسو خو چې تاسو علامتی لیکونه هم کوي بل دا چې افسانه یو خیالي دنیا سر تړلی کسی بھاگ لوي لیکي چې افسانه خو بس داس افسانوي خبره داس یو افسانه جوړه کا یو خیالي دنیا ده ستاسو په افسانه کې سونه حد پر حقيقي رنگونه سونه د پښتني ټولنې رنگونه دي سونه دا قسمه رنگونه پکې ښکاری سوای په دی حوالے سره نه هیڅ
دې خبره داسې نه چې زه خپل ذاتی تور باندې ادب پارا د ژوند د دې خبرې خایلې ما زما افسانی دی او کناول دی نو پاره کې زما د دې تاریخ ژوند رنگونه دی تاسو چې زما کوم نظم وختي واورېدو نو پاره کې هم تاسو ته دغه تراخ ښکار شي نو زه خو دغه خبرې خایلې ما چې د موږ د دې تاریخ ژوند سره رنگونه چې دی هغه زموږ په افسانو کې او په ناول کې بلکې په شاعرۍ کې پاره کې زایکول پکار دی چې دنیا ته پته ولګي چې موږ د کوم حالاتو نه تیرې
نو او اساس ناول بیا چې نو بلدان دې شای سے اکثر بھی لکھی کہ پختو ادب کې چې نو ناول ډیر یو بد قسمت صنف دی وچ دی لکه اکثر افسانه بیا لیکل شوی د بیا ډیر لیکل شوی خو ناول په حوالہ لیکل کې ډیر کم لیکوالان د ګوت د شمیر داسې چې هغه دې طرف ته پام لرنه کوي او د تاسو په دې حوالے سره سوي چې دا سونه حقیقت دی
دا خبر بالکل صحیح ده او کله وګورو نو په پختو ادب کې د وینو جام نه راوخلو او تر اوسه پورې موږ د ناولو شمېر وکړو نو زما په خپل په ګوتو به شمېر لېږي نو ځکه ما وختي دا خبر وکړه چې موږ ته په نثر کې زمونږ څنګه زیاتول پکار دي او زمونږ لیکوال ته پکار دي چې د شاعرۍ نه سره سره شاعري دې نه پرېږدي خو د شاعرۍ سره سره نثر طرف ته فکر وکړي او شعوري هڅه وکړي چې نثر ولیکي ځکه چې زمونږ پختو د پختو ژبې لمن د نثر نه داسې ډکه نه ده څنګه چې د شعر نه ډکه ده نو کوشش پکار دی په دغه حواله ما هم شعوري طور دا کوشش کړی دی حالانکه زه په خپله د شعر او د افسانی سړی یم خو دا ناول ما په دغه مینه باندې لیکلی دی چې زما د پختو د مورنۍ ژبې د لمنه خیراز شي
ضرورت محسوس کو دل تم ضرورت محسوس کو
کامیاب شم
مطلب دل تم ضرورت محسوس کو پدی میدان کی پدی اڑخ باندې کار پکار چو شنو یو او کا خپل ناول بارے کې لګر معلومات را کی چې دا سګ لکدا نوم خو دا سي جنگزاد داسې نن سبا حالات سر تړلې او خبر هغه ښکاری خو کتا سره تلو غونډې د دې یو دغه کې چې دا معلومات را کی چې کوم حواله دې سم موضوع دی سې قسمه کردارونه کوم
خځي زما دا ناول چې دی نو بنیادی تور باندې دا زمونږ د بره پښتونخوا نه چې کوم د اشتراکیت په نوم باندې کوم انقلاب راغلی وو د هغه شپې نه زما دا ناول شروع شوی دی په کومه شپه باندې دا بدلون راغلی وو او بیا تر هغې وخت ما را رسولی دی چې کله زمونږ په دی لره پښتونخوا کې لومړی ځانمرګي برید شوی دی تر دې ځایه پورې ما دا ناول را رسولی دی او کوشش مې دا کړی دی چې د اشتراکیت په نوم او د اسلامیت په نوم او د قومیت په نوم باندې زمونږ پښتنو سره دا کومې ناولې لوبې وشوې نو د دې یو څرګندونه زه په دې ناول کې د خپلو کردارونو په حواله وکړم. دغه یو وړوکی شان کوشش مې کړی دی تر کومه حده کامیاب یم دا به لوستونکي وایي.
څومره دا ناول څومره غټ دی، څومره پاڼو باندې اډانه دی، او ځکه بندې څونه چې اوریدونکو ته چې وایخلی وی ګوري، دا ځکه چې دا د دې خپل چاپیریال خبرې دي.
دا ناول صدا پاسه 200 پاڼې دی او دا په 50 برخو باندې مشتمل دی، نو ان شاء الله چې څوک ولولي نو دا ریټن نه وپې ماته شي
ان شاء الله ضرور. بل تاسو افسانی په حوالی سره هم تاسو دا کټمالا چې کوم دا افسانو مجموعه ده، نو د یو خ بل موږ بدام لیکو ورډونکو ته قدم لیکو وضاحتو کې چې افسانه هم کیسه ده ناول هم کیسه ده، نو په دې کیسو کې بیا دوړو کیسه فرق ده، او بیا د یو خ افسانی په جنګلو سره د په کوم لوازمات به یو افسانه خشته او یو ناول به څنګه لیکه یو دونه زړه راخون ولري، کم کم سندونه پکې پکار دي، کم لوازمات یو کسي هغه طرف ته راغیب کی چی ویلولي.
خبره دا چې ناهید بیبي چې افسانه لیکل په نسبت د ناول لیکلو یو آسان کار په دې حواله دی چې یو خو افسانه یو وړه لنډه کیسه ته مونږ وایو، نو په لنډه کیسه کې د خپل د خیالاتو یا د خپل سو واقعاتو دا ری ترجمانی کول هغه نسبتا آسان دي او ډیر په خطر طریقه کې دی شي، نو افسانه د افسانی او تعریف هغه دا هم کیږي چې دا شی یو واقعا یا قصه چې هغه شوی نه وي او د هغه د کېدو ډیر قوي امکانات وي، نو په دغه امکانات باندې ما خپل افسانه چې د نو د لیکلی دا او په دې کټماله کې رما اولس افسانی دي چې پاره کې درې افسانی چې دینو دا ما دا 9/11 چې دا کوم واقعیت وو نو هغه په حواله باندې لیکلي دي، او تاسو به شاید لسته وی محب وزیر صاحب چې کوم دا 9/11 په حواله خپل یو دا 9/11 په ادب پښتو ادب باندې اثرات په نوم یو کتاب لیکلی دی، نو د نیک مرغۍ نه زما د دې افسانو ذکر چې دی نو هغه دغه په کتاب کې راغلی دی، او ما په یو نوي زاویه باندې دغه سیزونو ته کتلي دي او پیش کړي مې دي، نو زه ما چې څنګه وړاندې تاسو ته ووایي چې زه د دې قایل یم چې هوایي قلعه جوړول او خلکو ته وړاندې کول نه دي پکار، بلکې د خپل سماج سره تړلي ټولنې سره تړلي چې کومې مسالی کشلی کشالی سپنج دی اغا ولست اولان دی کول دا زما دنیا دی وظیفه ده.
نور خبر هم د نصر پوالی سره کو هوغړو چې تاسو نه پکې نظم یا سه غزل د نه هم ورسره ورسره او نو سره ورسره نور شریک وي.
نو نظم کوم تاسو ته وي نو زه ویم چې اوس تاسو ته زیو
جی
دا غزل نمونه اوران نه کوم خپل
مهرباني.
دا مطلب دی
جی مهرباني.
ځواني د مال جوړوي د ګونجو جال په تندي، ځواني د مال جوړوي د ګونجو جال په تندي، او مینه متال جوړوي د بوډه تال په تندي، مینه متال جوړوي د بوډه تال په تندي، او راځه چې اولی کو یو ځل د خپل مینې قصه، رازا چې ولیکو یو ځل د خپل مینې قصه، د هر یو کلی د هر خار د هر دیوال په تندي، د هر یو کلی د هر خار د هر دیوال په تندي، او ستا غنم رنگ نقشو نشتا زما په برخه کنا، ستا غنم رنگ نقشو نشتا زما په برخه کنا، عمرونه تیر شو ګرځوم دا یو سوال په تندي، عمرونه تیر شو ګرځوم دا یو سوال په تندي، او ستړي ستومانه مې پلار کې مو د پس ولیدا، ستړي ستومانه مې پلار کې مو د پس ولیدا، نه پلاسو کې بنگړی وو او نه خال پتندی نه پلاسو کې بنگړی وو او نه خال پتندی او د نیوی کال نیوی سحر کې صد دعا واړم د نیوی کال نیوی سحر کې صد دعا واړم د انتظار نوم دی لیکله د هر کال پتندی د انتظار نوم دی لیکله د هر کال پتندی او چون دې درون تندی کې بریخي قبر جن آشنا چون دې پرون تندی کې بریخي قبر جن آشنا او لګ دې راخته کا د خپل زرزری شال پتندی لګ دې راخته کا د خپل زرزری شال پتندی او دا سي دې یاد شاهد راغې د احساس پکاله دا سي دې یاد شاهد راغې د احساس پکاله لکه مین چې چا تلاش کی دي د خیال پتندی لکه مین چې چا تلاش کی دي د خیال
پتندی ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښکلی شاعر صاحب شاعری او نظم او نثر په دواړو کې ښه کافی کار هم کړی دی کتابونه هم چاپ شوي دي درس تدریس سره تعلق لري نو ستاسو په نظر کې د غوره ادب څه ته وایي
بیبی خبره داسې ده زما خپل خیال دی چې غوره ادب هغه ادب دی چې هغه نه یوازې د انسان د بنیادی مسلو څرګندونه کوي بلکې د ادب چې کوم اعلی معیار دی د فن او د تکنیک په لحاظ سره په هغې باندې هم پوروي هله به مونږ هغه ادب ته آفاقي ادب یا غوره ادب ویلی شو
او بل دا په شاعرۍ کې مقصد یا پیغام سونه ضروري وي
زمان نه دی خیال چې د یوازې د شعری یا نثری ادب خبره نه کومه بلکې دا څومره چې زمونږ آرت چې زمونږ وایو نو هغه که مصوري ده او هغه که څنګه تراشي ده او هغه که په بل شکل کې ده نو د دې ټولو څه مقصد پکار دی که مقصد په لوسیز کې نه وي نو بیا هغه لهو لعب دی په دکم چې غندنه شوې ده او دکم په باره کې چې زمونږ یعنی هغه د مذهبي نقطه نظر سره هم او انساني نقطه نظر سره هم هغه دا وخت زیان ګڼمه او ما په خل له وخت زیان وي
بل دا چې نن سبا چې کوم کتابونه لګي دي چاپ کیږي چې ګورو لکه دړه دړ ډېر هر پرس په یو شمیر کې کتابونه چاپ کیږي خو د کتابونو هغه اثر لکه نه کتاب چاپ شي بل خلکو نه ایري لکه څنګه چې یو سندر نه شاعر او سندرغاړو یو صورت پس خلکو نه ایري دغه شنه کتابونه هم دی وجه څه ده څه یدي شاته څه علت دی چې هغه شان هغه نقش نه پرېږدي په ذهن
باندې زما خیال دی د هغې یوه وجه خو زمونږ د ځوان کل هغه جذباتیت دی چې زه خپل هم یعنې څه وخت کې د دې خبرې ښکار وم چې لکه څه چې مې لیکلي دي نو دا دې زر تر زره چاپ شي که نه نو دا نه ده پکار او زما خپل دا خیال دی چې په هر صنف کې چې لیکل وشي نو د هغې څه فیصده هغه څه فیصده هم زه یم چې یو څو فیصده هغه د چاپ ته راوړلی شي نو زما په خیال بیا به د خلکو نه هغه کتاب هیریږي نه او د خلکو په حافظه کې به هم محفوظ وي او د تاریخ په پاڼو کې به هم محفوظ وي
نو بیا به د نوس لږ څه واورو څه غزل څه نظم مخ را سره لګېږي نو
خجي خیر نو څه زما خیال دی بیا به درته یو نظم واورم
بالکل دا به خوند وکړي مهرباني
وکړي
ګرانو خوګوردونکو زمونږ منما چې کوم دی به تاسو سره یو غزل یا نظم سره شریکې ته زموږ پروند واشنگتن ډي سي نه نیغ باندې غوړي ګوري وخت راسه لګ دی خو غوړو چې په دې اخیری وخت کې هم د پتلو تلو کې هم د یو شاعر چې راسره دا غي او سلو کتابونه شاعري چاپ شوی دي نو چې څه کلام نمونه تاسو ویني یو نخ کول نظم خو تاسو ورته غزل هم ورته اوس یو بل نظم اورو سنگ میاسی
پی دا لشپاولسن دسمبر په حواله ما دا یو نظم لیکلې ما سره یارا دا
ارشاد
د جنگ خپسمې د ژوند په مره د زمانو را سپخ ناست دا د وطن خاورا ملډېری مو دی اور کری اور ریبی جنگونه پالی او انسانانو د جنگونو هم اصول او ضابطه ټاکلی د هر وحشت بربریت یې تقاضی ټاکلی د ځنګلونو هم قانون وی زناوری منی خلکو زما په خاورا تل د فسادونو کروند کړی دا سامراج هر کله راغلی دی نو زما په خونه حمله کړی دا ظلم تناک دے پر ہر پر ہر یم ولدانن چی راکڑے دے دا غم نوے دے ظلخو میں سوے ہو دے غم را تا وجود سوے دے او حق زمان چی دا گلون خاریہ یا دے دا چی پت پالنا او پختوی زابطہ یا دے دا نن دا گلون پا دے خار نوے وحشت پور شو دا انسانی بربریت لوڑا بلا راغلا او پا ہر کور کی دا کہر غزاونی اکڑی دا ہر یو گل پا ہر پانے پر ہر جوڑ کو تور بلا دا خپل حوس پا خنرو پنجو کے تنکی تنکی گلو نوشو کول دا فرختو یہ زرو نوشو کول ترنے ترنے دا کمیستور دا خار ہر گل تور جانے واغستے دا آدم زوی دا آدم سرخ کتکلو دا اسمانینو فریختے طول راو لرزے دے دا حغوز ترگو کی او سوال دے خدا نوے ندے ما سر یردا چنن دا دنیا ورانا نشی
دیر من دیر 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 زبردست یقیناً چې تاسو هغه هغه ماحول هغه احساسات بالکل هغه لړزلي احساسات مو په ماغه انداز کې بیا مرا ته را یاد کړه. ډیره مننه شاید صاحب, ډیره مننه موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته.
تاسو یو جهان مننه چې موږ یاد
کړو. ډیره مننه, ان شاء الله بیا هم چې پروګرامونه کې راځو. ډیره مننه ګرانو خوګوزونکو دې سره پروګرام اکثر تر رسیدي او د میا سے بہت شکر سے خوښ نه په خیر اکداله غونډه برخه پاتې دی. علیکم
خو ساز او سرو او خمار پی جنم یا لیلا پی جنم یا ایاز سخو غم او اور او دلدار پی جنم یا رقیب پی جنم یا غماز دینس کور شم کور تدنور قسے د جنال قسے د جلال قسے منگ کور تا د زہرا قسے د مخام قسے د ہلال قسے زخو گل او چمن او شراب پی جنم او بہار پی جنم او خزان زخو شرنگ او رنگ او کباب پی جنم نگنا پی جنم نشیطان